الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شريف وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گران و عزت مند مسلمانان اورونو، د قران کریم د اخری فاره د سورۃ النازعات صفحه یو څو آیاتنا مستا سیمخت تلاوت کړ. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقدس احادیث صفحه یو حدیث شریف مستا سیمخت ذکر کړ. پدغه مبارک آیاتو کښې الله پاک جل شانه د انسان د سعادت او شقاوت فیصله کړې. څنګه به یو انسان په دې دنیا کې نیکبخت وي او څنګه به یو انسان په دې دنیا کې نیکبخت وي. فاما من طغى واثر الحیات الدنیا، دوی مریضی الله وای چې په چا کې موجود وي نو العیاذ بالله جهنم ده د ځای دی. یو د هغو څخه طغیان دی، پر ځای د دې چې انسان د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حکمونه ومني سرکشي کوي. ښه مثال یې د دا اوس ته راواخله. عاقل دی، بالغ دی، مسلمان دی، روژه نه نیسي، دې ته طغیان وایي. زکات پر فرض دی، نه ادا کوي. سرسایه واجب دی، نه ادا کوي. تراویح سنت دی، د نبی کریم علیه السلام نه کوي. و آثر الحیات الدنیا، چا چې په دې دنیا کې د شریعت تر حدودو تجاوز وکړي او د دې دنیا ژوند ته خوشی ورکړي. یو معامله مخترعاله، داسې معامله مخترعاله چې دوی خبرې دي، کچیری دی دغ معامله اختیار کی د دنیا لذت و راحت موقت وقت پکښې دی، لیکن د دغ لذت و راحت سره د اخرت خرابی ورسره. ته د دې موقت لذت خیال وساتی، د معامله وکړل اخرت یې هیر کړي. نو الله فرمایي: فإن الجحیم هی المأوى. دا دوی وباوی چې په چا کې موجود وي، د شریعت تر حدود تجاوز او د دې دنیا ژوند خوشول پر اخرت باندې، الله فرمایي چې جهنم د ده ځای دی. لفظی ترجمه: و اما من خاف مقام ربه، اغه سړی چې د خپل پروردگار مخ ته د حساب او کتاب سوو بیری دی. و نهى النفس عن الهوى، په دې دنیا کې د خپل ځان د نفسي خواهشاتو څخه منع کی، نو فان الجنه هي المأوى، جنت د داسې کس ځای دی. حدیث شریف کې راځي: د دنیا سره زموږ حرص، لالچ او د دې بې وفایي. من احب الدنیا که چا د دې دنیا لذتونه خوندونه خوش کړل، اضر بی آخرته، دغه سړی خپل آخرت ته نقصان ورسوي. و من احب آخرته، چا چې د آخرت ژوند خوش کړي، فقد اضر بی دنیاه، داسې سړی و خپل دنیا ته تاوان ورسوي. فآسروا ما يبقى على ما يفنى. نبی کریم علیہ السلام فرمائے چھ اے زما امت، تاسی ترجیح ور کی خوشی ور کی و حق امور تا یا اغ جون تا چھ بقال ری پر اغ جون بانی چھ ختمیش. قاضی ثناء اللہ فانی فتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کی ددی آیاتو پا شرح کی او پا تفسیر کی دا نفس پر مخالفت بانی بحث کری دی. دا انسان نفس دا انسان لئی دشمن دی، د دې نفس مقابله به څنګه کیږي؟ نو اوله درجه د نفس د مخالفت چې لیکلې ده هغه دا ده چې انسان را ولاړ سي داسې عقیده په دنیا کې اختیار کړي چې دغه عقیده د قرآن کریم د ښکاره آیاتو د نبی کریم علیه السلام د صریح احادیثو سره په ټکر کې نه وي. د سلف صالحینو یا نیکانو چې کومه اجماع ده د هغه سره په ټکر کې نه وي. د دې ښه مثال امنت بلا شریفه ده. زموږ عوام چې قبرو ته روان وي د قبرو څخه مرادونه غواړي، یو خو د وسیله صله ثابته د مخلوق څخه خپل مرادونه پوره کوي. دا د امنت بالله چې کوم عقیده د دې سره په ټکر کې ده. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، رزق ورکوونکی الله پاک دی، مرګ ورکوونکی الله پاک دی، ژوند ورکوونکی الله پاک دی. تر دې پر واجبه خبره په ذهن کې رااله. مشکات شریف کې او حدیث شریف راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې هیڅ ذات داسې نسته چې د هغه دی خپل تعریف ډیر خوش وي څومره چې د الله پاک خپل تعریف ډیر خوش دی. عجیبه حدیث دی. څونه چې بنده د الله تعریف کوي دومره الله خوشحالي شي. دا برعکس معامله ده. دوی ته ما وویل د دې حدیث شریف په شرح کې د تبلیغیانو خوارانو باندې ګرد لګاو کې د دغه حدیث مستاق محدثین دي، مفسرین دي، علما دي، دا ټوله دي. خو په لین کې چې راواخلي تبلیغیان خواران څومره د الله پاک تعریف کوي. زموږ عوام ځکه لګاو پر کې چې تبلیغیان پر مسجد کې ولاړ شي ویم ځکه الله پیدا کړي، اسمان الله پیدا کړي وي. په دې خو موږ مخکې لا خبرو د الله تعریف دي ته څه کوي. عرض مې صدر ته کوي چې اولنۍ درجه د نفس د مخالفت داره چې انسان داسې باطل عقایدې پرېږدي کومې عقیدې چې د قرآن د آیاتو او د صریح احادیثو سره په ټکر کې دي. سچا صفا عقیده اختیار سي. آمنت بالله، ما ایمان راوړی دي پر الله او د هغه پر ذات او پر صفات باندې. و ملائکتی، ما د الله پر ملائکو ایمان راوړی. و کتبه، د الله پر کتابو می ایمان راوړی. و رسوله، د الله پر رسولانو می ایمان راوړی. و القدر، پر تقدیر می ایمان راوړی دي. پر تقدیر خیره و شره من الله، که خیر دی د بنده لپاره که شر دی د بنده لپاره د الله لپاره مقدر، الله له طرفه مقرر دی. والبعث بعد الموت، د قیامت پر ورځ باندې زما ایمان دی چې پس له مرګ ژوند حق دی، پر دې وزه عقیده لرم. دا د نفس د مخالفت اوله مرحله ده. فانی فتی رحمت الله لیکي کچیر په یو چا کې دغه سي عقیده موجود وي، دغه شخص ته بیا موږ سنی مسلمان ویلی سو، سنی لفظ د سنی لیکلی دی. دغه کسانو ته بیا موږ اهل سنت والجماعت وایي سو، داسې کس ته بیا موږ وایي سو چې دا د ما انا علیه و اصحابی مصداق دی. حدیث شریف کی راضی نبی کریم علیہ السلام صحابہ تو فرمائے چې یهودی یو اویا ډلی سو، نصارا دو اویا ډلی سو، زما امت په درو اویا ډلی سو. په درو اویا ډلی کې په دو اویا ډلی جهنم تزی، یو ډله به جنت تزی. صحابہ عرض وکي من هم یا رسول الله، دا څوک دی؟ قال ما انا علیه و اصحابی، دا هغه کسان دي چې زما او زما د صحابه پر نقش قدم روان دي. موږ د عقل مخته پر د اباز شانو لګیږو، دا رواجی ټاپک مونږ به خیل دلی ده. بابا دا رسم دی، دا رواج دی، دا د سنت طریقې سره په ټکر کې دی. دغه رسم رواج په خلکو کې راغی، هغه سنت طریقې پرې شولې. کدا ورته وایي به جنجال کوي، جذبات کې راځي. بس دا رواجی ټاپه ور سره ده. تر دا وهابیت پر یو قصر آلا حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علی پا خپل ملفوظات کی لکلی دی. مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علی فرمائی چی زولارم سعودی عربستان تا پا خواہ زمانی خبر ہے پا حرم شریف کی یو عالم درس کی دا عربو تر شروع دی دی دا مکی و سیدون کی دی پا حرم شریف کی داخل درس کی لیکن دا سروزر گتمی پلاس تلک دا از مرد زوانان چی اس پلاس کی وادب ورچ شراسی داگل پر مجھ راگلی
د واده ور چراسي نو زم ته کالی راو بس کالی بوا باندې صدري بوا باندې لنګوټه ور وتړ ور وای مولوي صاحب دا غتمی په کوت ورک ما سره مولوي صاحب نن اخبار کې واکس سره نه خلاصې لیکل شي هغه ته مل دمک ودا خور دشته په کوت ورک د سرو زر غتمی د دې امت پر نارینه و حرام ده حرام سچ حرام دي ته هیڅ څوک سوچ نه نو دا عالم په حرم شریف کې درس کوي نو چې کله دا درس فارغ سو مفتي سوي زوار علم د دې عالم ته میول شي حضرت دا د سرو زر غتمی چې ستاسو په ګوت ده په حدیث شریف کې د دې صراحتن من راغلی ده نو حرم شریف او بیا د حدیث سو درس او دا سکار مناسب نه دی وای بس خبر یو کله مات ول انت وهبی توابی زه ما سچ دا څنګه وهبیت یو بل چا په باره کې لیکلی دی وای مسجد توار علم دوا ځای در شروع دی یو قسم درس کی بل قسم درس کی کله چې درس خلاص دوه جماعت ودرېدل یو جماعت د مانزه الته ودرېدی بل الته ودرېدی دوی وزد دا یو کس خوا ته ورلم چې پر ځای د دې چې په یو مسجد کې دوه جماعت ادا سی یو جماعت په یدو سینو تاسو دوه جماعت ولیکي فرمایي دل انت وابي توابي څنګه وهبي د دین خبر ورته کوي بیا وهبي دا تر چیش پر ما انا علیه و اصحابي نبی کریم علیه السلام فرمایي دا دوه اویا ډلې چې جهنم ته ځي او دا یو ډله چیرې ځي جنت ته ځي دا څوک دی دا هغه دي چې زما پر سنت طریقه او زما د صحابو پر سنت طریقه روان دي تراوی سنت دي موږ خلک لاسې لګي د اول ورځ صفونه او سنت ته پڅوار لسم تاریخ سسول داخل او داخل دي چې بیا جاړي بغاري مو یا الله استاد رسول شفاعت را نصیب ته د الله د رسول شفاعت په کوم سترګو غواړي ما انا علیه و اصحابي او دا هم ندي فرمایلی چې یوازې زما پر طریقه نه زما صحابه به زما سره څه ملګری دي صحابه او سنت قربانی ورکړي حدیث شریف کی راځي حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د نبی کریم علیہ السلام سره په مجلس کې ناشتی د ټاټ کالیا وستی د ټاټ یو غړی بعد جبرئیل امین د اسمانو څخه راښتس حضرت جبرئیل امین د ټاټ کالیا وستی نبی کریم علیہ السلام ته سلام وکیش سلام علیک یا رسول الله زه د اسمانو څخه الله را لېږلې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زکه د ټاټ کالیا وستو چې هر څه پر رسول الله قربان کړ نبی کریم علیہ السلام به همیشه د اعلان کوي چ ارچا زما سره شکړی دی ما بدل ور کړی دی تر خپل واسه لیکن د صدیق د شو بدل به یو الله ور کوي نو یا رسول الله ز الله راولې ژلم دا د صحابه ترې قربانی پرې درته وای ز الله راولې ژلم الله پاک جل شانه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې عمل سره دومره خوشاله سو چې په اسمان کې وټولو فرشتو ته حکم ورکړي چې د ټاټ خالی واوندې او دا پیغام ما ته الله بلا سره کې چې ورسد ابو بکر صدیق سره پښتنه و چې الله فرمایي چې پر دغه حال زما سره راضی یا کنه راضی هغه چې دا واورې ده بجړاس چې یا الله اے پروردګار زستا سره پر هر حال راضی یم دغه صحابه شي دا تر چیش پرې خبره تر عقیدی پرې خبره را نو د نفس ته مخالفت اولنۍ مرحله دا غده اوله مرحله دا غده چې انسان عقیده درسته کې خیر او شر د الله له طرفه مقرر دی مرگ و ژوند د الله له طرفه مقرر دی ذلت او عزت د الله له طرفه مقرر دی مریضی د الله له طرفه مقرر دی د الله له طرفه د زمړ پر سر استر قبول یا ودر دوم درجه د نفس ته مخالفت داده چې کله انسان د یو ګناکار ته ودرې دی پر دغه موقع فورا دا خبر زین تراله چې ورځ د الله په حضور کې درې دل ستا حساب او کتاب ستا دا دوم درجه دی ته وای متوسطه درجه او د دې تکمیل بیا په چیش کې د دې تکمیل په دې کې دی چې انسان یو وخت جایز او روا کار لپریشت بعضی وختونه داس جایز او مباح کارونه چې هغه سبب د بلی ناروا ګرځي مثلا د یو سړی سره ستاناسته ولاړ دا هغه سره مجلس سلام او کلام هیڅ پروا نه لري بلکې ثواب لا پر مرتب دی لیکن دا ستا مجلس دا ستاناسته ولاړ سبب د اخلاق او د خرابۍ ګرځي دا شی باید منسي نو الته د نفس مخالفت راځي چې انسان ځینی وختونه روا کارونه پریشت مشتبه کارونه پریشت مشتبه کار چې توای مشتبه کار دغه توای چې پروا او ناروا کې انسان ته شک پیدا شي چې والله ولهم دا بروای که بناروای مثلا یو سړی مریض دی پر اودس کولو طاقت او قدرت لري خو دغه یقین نه دی چې دغه اودس به ما ته ضرر وکړي کیا کی چیرې پر یقین چې اودس ما ته ضرر رسی خو ته یې مبوي لیکن دغه پر یقین نه دی بین نه دی پداسې حالت کې د مشتبه معاملې باید پاتې سي د اودس وکي یو سړی دی پر ولاړی باندې طاقت لري چې په ولاړ لمونځ وکي لیکن د مشقت سره کې د تکلیف سره کې دلته دی په شک کې دي چې آیا ماته به پناه سل مونځ روا وي که به نه یې روا، ځکه دوی مشقت تکلیف ورته کوي. نو علماو لیکلي دي دلته دی بینه بین سو، دلته افضله طریقه دار چې دی په ولاړه لمونځ وکړي هغه مشت اشتباه صورت پرېږدي، نو هلته بیا د نفس مخالفت راځي. حدیث شریف کې راځي من اتقی الشبهه، که چا په دین کې د مشتبهاتو څه پرهیز وکړي، یو خو ناروا دي، ناروا ناروا خو به نه کوي، نه داسې معامله ستا مخ ته راغلی چې اشتباه پکښې دی چې دا به روا وي که به نه یې روا. که چا په دین کې اشتباه والله معامله پرېښول، فقد صبر علی دینه و عرضه، داسې سړی خپل عزت هم محفوظ کړي، ابرو یې محفوظ کړل، دین یې هم محفوظ کړي. ومن وقع فی المشتبهات، که یو څوک په مشتبهاتو کې اخلاص زه بابا نه غواړي، توکل پر خدای دی، خدای تعالی مهربان دی، فقد وقع فی المحرمات، یو زمانه به داسې راځي دی په حرامو کې مبتلا کیږي، حرامو کې. کراع یرع حول الحما، نبی کریم علیه السلام مثال ورکړي، یو څوک چې مشتبه معاملات کوي، د مشتبه معاملاتو کس والا مثال داسې دی لکه یو چوپان چې د یو چمن یا مامتې بغل ته میږې ګوري، یوقع یوشک ان یوقع، نو امکان د دغه شته چې د دغه چوپان څخه یو میږ به دې چمن و مامتې ته ور واوړي که نه ور واوړي. دغه څه که یو چا مشتبه معامله کول، یو ورځ به داسې راځي چې په حرامو کې به مبتلا کېږي. دغه د زکات معاملې دي، تاسې وګورئ موږ ته خلک ګروه ټلیفونان ډکوي، په کم ریټ شمار کوو، په کم ریټ شمار کوو، په دکان کې سامان پروت دی دا په کم قیمت شمار کوو، دا ټول حکمونه دي. فقهاو لیکلي دي د یو چا سره په دکان کې د تجارت سامان پروت دی، د دغه تجارت د سامان به په کم حساب لګوي، یو خو هغه حساب دی چې تا په کندهار کې رانیولی دی، یو هغه حساب دی چې تیر دلته پر یو چا خرڅوي. فقهاو لیکلي دي چې د زکات په معامله کې به حساب دغه ته کوي چې تیر دلته پر یو چا خرڅوي، ځکه شی په کندهار کې تا په لس روپۍ رانیولی دی، دلته ته په دولسو روپۍ، نو زکات چې باسي د دولسو د قراره بیا باسي، ځکه چې د انفع للفقراء دی، پرې کې د فقیرانو فایده هغه طرف نه رټینګه. نو دا د نفس د مخالفت کومه مرتبه؟ دوهمه مرتبه. اوله مرتبه د نفس د مخالفت داري چې عقیده درسته سي، دوهمه مرتبه د نفس د مخالفت داري چ انسان د ګناه اراده وکي فوراً په ذهن کې د الله پاک جل شانه په حضور کې حساب او کتاب را پیاد سي. یو نقطه حضرت پانی پتی رحمت الله علیه لیکلي دي چې یو شی دلته ډیر مهم دی، موږ پکښې مبتلای، موږ هوا د نفس دی، وایي د نفس مخه ګناهونه دي انسان به پرهیز نیوي، دا ښکاره ګناه ده، العیاذ بالله، غیبت دی، چغل خوري ده، درواغ دی، کذب دی، خیانت دی، دا به انسان کوشش وکړي پرې ویشت. یو شی چې دی هغه د نفس هوا، دا یو داسې مخفي مریضي ده چې په دې کې عوام څه کوي، خواص هم مبتلا دي. د نفس د هوا یا د نفس د خواهش څخه به انسان هغه وخت منع کیږي چې تعلق دې بسته وي د یو چا سره، موږ ته الله عفو وکړي، ډېرې دعاګانې کوي، نه پوهېږم چې مصروفیت دی، شغل دی، درد نشته، څه شي نشته، بیا راځمه خبرې ته. ځینې وختونه یو تسلیم پیدا سي په کتابو کې. هوای نفس یو داسې مخفي معامله ده چې دا په عباداتو کې راځي، په نیکو اعمالو کې راځي، بعضې نیکانو ته ورپېښ چش داغه هوای نفس. یو مثال ریا، یو انسان دی عبادت کی، طاعت کی، لمونځ کی، تراوی کی، سرسایا ادا کی، زکات ادا کی، ریاکار دی، ځان شوونه، خود پسندی، ما داسې وکړل، ما داسې وکړل، مسجد می جوړ کی، افیس سا می راوستی، دا می وکړه، آ می وکړه، دون زکات می مجاهدینو ته ورکی، دون زکات می مدرسو ته ورکی، ختم. دا ډیر خطرناک مریض دی. د دې علاج څه دی؟ علما ولې کلی دي د دې علاج بل هیڅ شی نشته، چې زه د یو کامل شخص سره به صحبت او انډیوالي او رفاقت جوړه، د هغه د مشورو سره سم به عمل کوي، دا شی موجود دی، تلای پکښې په ځان خبر نه ریا رسېږي. حضرت یعقوب کرخی رحمت الله علیه فرمایي چې زه په ابتدایي عمر کې نجار وم، ترکان، نو مې په دې خپل نفس کې سستی محسوسه کړل چې ته څه بلا یې، دا ویل دا شی یو څه ظلمت او تاریکي مې محسوسه کړل، نو اخر می اراده وکړه چې دا د نفس سستی او ظلمت او تاریکی به پر وجو ختمو، نو می روژی شروع کړ، نفس ته سزا ورکړ پر خپل سر. وخت تیریږي، په دغه دوران کې د شیخ اجل خواجه امام بهاودین نقشبندی رحمت الله علیه مجلس ته زولاړ، هلته چې مجلس ته ورلم ده، حضرت نقشبندی رحمت الله علیه ته میلمانه راغلي، د کور څخه ډوډۍ رااله، ډوډۍ چې د کور څخه رااله میلمنو ته ښه شول، ما ته ډوډۍ درواخلو، ما وایم نس پچی روزه می. نو په دغه دوران کې ما ته وویل چې الله پاک جل شانه د نفس او خواهش بنده نه خوښوي، چې هغه هوا د نفس او خواهش د نفس دی گمراه کوي. ډیر وختونه داسې راځي چې خوراک کول تر هغه روژې بهتر دی چې د نفسي خواهش پر بنیاد نیول کیږي. ظاهر یې سوچي دا څنګه کیسه، دا بیچاره خبر کړي، ترتیب روان، نو هغه چې زه پوه شوم چې حضرت زما یې روژه احساس کړه زما پر بدن باندې یا پوسو، نو په هغه وخت کې ما دا فکر وکړ چې واقعتاً ځینې شان داسې دي چې هغه د صحبت د ملګرتیا او د رفاقت د تعلق څخه بغیر نه کیږي. نو په دغه دوران کې چې راځم نکتې ته، وایي ما د حضرت نقشبندي رحمت الله علیه څخه پوښتنه وکړه چې حضرت که په یو زمانه کې باقي راکب الله هم نوی فانی فی الله هم نوی کامل بندگان هم نوی ستا خو خو زمر تلاش نست مش کمزوری حالت بیا سړی څه کوي اوس موږ ډیر خلک دي بیعت نه کوي ولې نه کوي اوس ما عقیده نه درته سم دا بانه کوي ډیر خلک زی نه وینم داسې سړی نه ونځي بیعت تر سره وکړه پر اگر کندار کې نه ونځي بیعت تر سره وکړه علاج شته حکیم الامت مولانا اشرف علی تنویر رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا هو علاج هم حضرت نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سوې ما پوښتنه وکړه چې حضرت کچیر یو زمانہ داسې وي چې نه باقی بالله وي نه فانی فی الله وي په هغه صورت کې به سړی څه وکړي وایي دا راته ویل چې مشکل نشته داسې سړی دې راولاړ سي د هر فرض لمانځه وروسته دې شل وار استغفار وایي استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه دا استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا استغفار زکه پنځه وخت المنځ دی دا هر المنځ ورسته شل واره استغفار ویل دا پورت څو واره کیږي سل واره او بیا د دې پتاید کې او حدیث شریف پیش کی حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمای و انه لیغان علی قلبی رسول الله فرمای چې زما پر زړه لا کله کله یو خړوالی راځي یو خړوالی راځي و انی لاستغفر الله فی کل یوم 100 مره بیا نظر ولار سم پورت کی سل وار و الله ته استغفار وکم د الله صد مغفرت طلب وکم نو اغه خړوالې د بین اولاد کی چیرې څوک دومره وچ د شور امرو نی بیعت کوي نی تعلق ستی د علما سره نه دنیا کان سره نو کم تر کم د یو نسخه خو دیو کدی سدا سبب د تعلق وګرځي نو دا دوه درجه اوله درجه مې درته ول چې د عقیدې صحت دوه درجه چې شته چې د ګناه مقراله د الله په حضور کې ولاړ فیاض ډیر غټ قربانی ده سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا ملګرو څخه دی حتی د شاګردانو څخه دی لري امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس ته ډیر وختونه راتلی تمره شایست او حسن الله ورګړي ډیر شایسته و د دې پر کمالات لی وراتلی یو شذ پر عاشق سول یا پر فریفتس ولا شی چې یو راځي ژغ باندې وکي پر سلیمان ابن یسار سره باندې چې ته د ډیر وخت دلته ځي راځي او زه د ډیر وخت پر تا عاشق یم نن مو قبر بره د کور څوک نست را سکور وای د فقط المعاذ الله زه د الله څخه پناه غواړم خبر ختم شو ما شام چې بيدو سو حضرت یوسف علی السلام په خو غولې انسان لږ همت وکي هغه کیش حکیم الامت مولانا اشرف علی تنویر رحمت الله علیه ملفوظات کې لیکي چې خلک نن سوال کوي چې امام غزالی رحمت الله علیه غوندي اشخاص ولی نن نس امام رازی رحمت الله علیه غوندي اشخاص ولی نن نو پیدا کیږي دی وای زور تمام چې نن همستا خاموش کمزوري د امام غزالی او د امام رازی رحمت الله علیه په زمانه کې به خلکو هغه زوی د دین د فار وقف کوي چې تر ټولو زهین تر ټول به استعداد والا تر ټول به تکړه وو د وزیرانو زامن په هغه زمانه کې په مدرسو کې و د رئیسانو زامن په مدرسو کې و د پاچیانو زامن په مدرسو کې و نن چې شپه تاسو دی ویننم کچيري د وخت خلک استعداد والا خلک زهین خلک برابر خلک مستعد خلک دین ته وسپارل سننن پیدا کیږي نن چې په اولادوي کې هغه تکړه اولاد وي هغه مکتب ته انتخاب سي د مکتب څخه پوهنتون سي د پوهنتون څخه طب سي او سي ډاکټري سي او سي انجنيري سي هغه اشخاص خلک مدرسې ته راستي یا د هغه اشخاص زمان نن مدرسې ته راځي چې هغه غریب او فقیر او دربدر مړي ملګری مولوی صاحب پرون کې سکو کابل ما بس کې زمر سره مولوی صاحب خپل د علاقې خبره کولا دی ولایت چې کم ولایت ول دوی زمر په ولایت کې د ډول سرنا وی دا شان ډیر دي هغه من دي کې ولسوالي او غالبان پر هغه ولسوالي دا خلک دا ډول ډبل کم ډیر وی او غزل هم وای نو دوی زمر په کلی کې یو شخص ما تراغي یو زوی درلودي ګوډو په شا پیدر تول ملا صاحب دا غډې دې امن سي رغې دې امن سي ش اتن امن سي کوي او आवाज هم د کار نیم ملا صاحب دا در سره واغه په وجره وګ مسجد کې در سره ځای کول مال یاد الله سبحانه و تعالی نه پر مشت پر دې مدرسه مال ویش دی ور ایس ویس مستر انس دی و خان زوی مستر انس کر د فقیرانو زامن کر د غریبانو زامن زکه چې را پور دې سي اری وابي ور دوي والله چې دوه کسانو ته لټ ور کې شسم نم لټ لټ ور کې چې بیا وابي لپس تر خپل باسه کیا اوس کې د ریس وی عالم وای د وزیر زوی عالم وای د پادشاه زوی عالم وای د خانانو زامن علما بیا چر وابي خبر نس وکړي نه به خداري وته ګړ په یو کس نه په یو کس په یو لاس بیا کارم نکیش نو زکه استعداد والا خلق دی له انتبه دراس استعداد والا خلق نو ما شامه حضرت یوسف علی السلام په خوب لیدې نو تر څو پر درته والا خبر پر بل ځای روانه و چې پدی امت کې پدی اوس حال کوم پیدا کیش وسم پانی فی الله موجود دی باقی بالله موجود دی وسم اشخاص موجود دی مش کمزوری کم یو تللی دی په کندار کې ګرځې در کم یو تللی دی پر شکرګه کې داری مردا لس کال پر د منبر د تغیر حل او حل را ګریه کور اټینګه کې استو دوری یو شخص تر اوسه دفتر ته نه درغ چې زه غواړم د یو شخص پر لاس بیعت وکړم ماته نه شم زه چی شم نه چې یو پوښتنه وکړي چې زه غواړم تعلق د یو چا سره وساتم تا ته یو څوک نه دی معلوم نه دی الا ماشاءالله حضرت یوسف علیه السلام ماښام په خوب لیدي سلیمان ابن یسار رحمت الله علیه خو انجیلی وګورتي چراسه دول معاذ الله زه فنا غواړم یوسف علیہ السلام ورته پرمل چې کمال دی وکي پرما باندې زلیخا ژغ وکي قالت هاي تلک چرا سه یوسف مو قبر ابر ده قال معاذ الله مال په الله پرې پناه وړ ما خو په الله پرې پناه وغوښتل د الله حفاظت زما سره مل ځکه چې زه د الله پیغمبر او نبی وم ما که د زلیخا د دام څخه ځان خلاص کړي خو زه نبی وم د نبوت کمال راسره و کمال تا وکي چې ولی او دومره غټ کار دی وکي چې هغه کار د نبوت مقام والا خلکو کړی دا د نفس نه مخالفت درېږي
خبرې ډېریږي آخره درجه درشه
درې درجه حضرت فانی فقیر رحمت الله علیه ذکر کړي دا نفس نه مخالفت آخره درجه دا چې انسان ډېر عبادت وکي طاعت وکي ذکر او اذکار او استغفار او اوراد تلاوت نوافل دومره اذکار وکي چې د نفس خواهش په دې کې پاتې نشي دومره ډېرې دا نفس پوښته کې چې اوسې په نفس کې اشتهار پورته کېږي موږ یو کتاب لرو د علماء عزاب په نامه باندې دا هغه علما دي چې خپل په ژوند کې کوزه واده نه دی کړی یو ملګری ول چې دا څنګه خلک کچیر په نن زمانه کې موجود وي ما خودستی مشوره ورکول ابن جریر تیبری رحمت الله علیه واده نه دی کړی امام نووي رحمت الله علیه واده نه دی کړی اصل خبردار ما حالت جواب ورکې مال دا خلک دومره مصروف و دومره دا خلک مصروف و چې د دوی ذهن د واده کوزې خواته تلې نه ګرځي او د دې ښه مثال دا چې وخت پر تاسو به شغل دغلی چې انسان دومره مصروف شي چې اولاد یې میرسي ښځه یې میرسي ګرده شانې یې داسې په یو شي باندې اغدی دا خلک سره کال داسې مصروف نو دا بیا هغه بندګان دي د الله پاک چې په قرآن کریم کې الله ستایلی دي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الله پاک شیطان ته خطاب کړی دی چې اے بدبخته زه داسې بندګانم په دنیا کې لرم چې په هغو باندې ستا وس نه رسیږي دا هغه بندگان دي چې په مجاهدی او په ریاضت او په کوشش باندې ځان دې مقام ته رسولي او دا د دې حدیث شریف مصداق دي چې ما ستاسو مخ ته ذکر کړي نبی کریم علیه السلام فرمایي لا یؤمن احدکم مثال یې درکو پتا سي کې هیڅ شخص کامل مکمل مسلمان نسی جوړی دی حتا یکون هواه تبعا لما جئت به چې دا د نفس خواهش تابع و نه ګرځي د هغه شی یا د هغه تعلیمات چې ما راوړي پد چې د نفس کوشش تاسو چې ما ویل بس هغه دا چې سړی کامل مسلمان زمرد اوس کامل مسلمان دي درته په صفی اول کې لمونځ را سره کوي د تهجد منځونو د شپې کې لیکن د زوی واده چهره سي ګرد د کله پر سر سره اخیست د دوم کلی خوب مر سره خراب دا یکون هواه طبعا سړی مسلمان سي په مسلمان کې بیا پښتون سي من سبا خو پښتانه د اسلام ټیکداران ځنته تاسو وګور د دنیا سفر طاقت ته مات نن پښتون ور کړی یو خبره درته کوم ته دا مطلب نه نشه خو الله پاک دی عفو کی دا خپل په ماحول خبره او بیا هم ډول ډول بلک دی د کلی خوب سره خراب د دوم کلی خوب خراب دا د شوت سم مغلوب یو د نن سبا د کوزدو د ودو پر موقع باندې سمراسم روان ما دوی ته ویلي دي چې بابا د غروجیت نږدې ودونه مور کوي حتا یکون هواه طبعا لما جئت به یوسف علی السلام هم ځوان علماء ولیکلی دي یوسف علی السلام تقوا وکړه د فرش څخه عرش ته ولاړی نو مصر پر چوکۍ کې نست دی تقوا او تقوا مالمی چې په ځواني او نسل هم ځوانان دي ځان را کنټرول کوي څه مشکل پکشي خدا الله سبا استعانت غواړي خبره ختم سول عزیزان دغه درې درجه د نفس مخالفت او د دې لو وجه هغه چې الله پاک جل شانه هوځي کوي بل تؤثرون الحیات الدنیا چې دنیا محبت مو قدر سره ونو په داسې صورت کې بستا سي ځای سوي جهنم وي په سورۃ الاعلى کې الله فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والاخره خیر وابقى د اخرت ژوند به تر دي او بقا والا دي ان هذا لفي الصحف الاولى دا مضمون چې دلته بیان سو دا په مخکري صحیفو کې راغلی وو صحف ابراهیم او موسی د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام په صحیفو کې دا خبر راغلی وي چې کامیاب سړی هغه دی چې د نفس مخالفت یې وکړي د دنیا محبت یې ترک وي دا نه دي چې پر مخ دنیا پریښول کاروبار پریښ مفتی شفیع صاحب لیکلی دي په سورۃ الفجر کې راځي وتحبون المال حبا جما الله پر کفار باندې رد دي چې اي کفار تاسې د مال سره ډیر محبت کوي مفتي صاحب دلته نقطه راځلې ده ګوري الله پاک جل شانه پر ډیر محبت باندې رد وکي د دې څخه معلومیږي چې لږ محبت د دنیا سره کول د انسان طبیعت دی دا په خلقت کې د انسان سره غژل شوی دی لیکن دومره محبت تر سره کول چې انسان حلال حلال ونه ونی حرام حرام ونه ګڼي دا د مخکنی صحیفو یو حدیث تر توان د میلی د کتاب را واخستی هر وخت موقع نه پیدا کیږي حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت کوي چې ما د نبی کریم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د ابراهیم علی السلام په صحیفو کې بیا چی شراغلی و نو نبی کریم علی السلام راته فرمایل د ابراهیم علی السلام په صحیفو کې د عبرت مثالونه و یو مثال په دې کې دا راغلی و د ابراهیم علی السلام په صحیفو کې الله پاک ظالم پاچا ته خطاب کړی دا سی ویلی و اے پر خلقو مسلط کیدون کے مغرور مبتلا پاچا اے پر خلقو مسلط کیدون کے مغرور مبتلا ما تعالی را حکومت د دې د پار نو در کړي چې ته پر مخ د دنیا مال جمع کوا پیسې جمع کوا ما خو تا ته حکومت د دې د پار نو در کړي چې مال جمع کوا ما د دې د پار تا ته اقتدار در کړي چې د مظلوم شرا ما ته مر پرېږده
ځکه چې زما قانون دا دی چې زه د مظلوم شرا نه ردوم. ما ته چې راله زه یې قبلوم. که څه هم هغه کافر وي
اوس ګوره انتقد
که څه هم د کافر د ژبې صفت لی. او په بل مثال کې چې د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې راغلي دي هلته الله پاک فرمایي چې د عقلمن کارداري چې خپل وختونه درې حصي کې دا هم د عبرت خبره ده وایورئ. د عقلمن سړي کارداري چې د خپل وخت درې حصي کې په یوه حصه کې د خپل رب عبادت او د ده سره مناجات وکړي دا یوه حصه څلورویشت ساعته دي درې یویشت ته درې څلورویشت دوم حصه د خپلو اعمالو د محاسبې دپاره ولګي چې زه څه کوم څه نه کوم زما کسب چیشتي کاروبار مې چیشتي په څه اخته یم او د الله په عظیم قدرت کې د غور او فکر څخه کار واخلي. اسمانو ته وګوري غرو ته وګوري دا نظام ته وګوري دا څنګه ژوند روان دي دیګور د مخلوقاتو ته روزي څنګه رسیږي دا د الله پاک قدرت نشي. او دریمه حصه د خپلو ضرورتونو د معاش حاصلولو دپاره ولګي بازار ته ولاړ سه کاروبار وکړه ژوند وکړه د بچیانو دپاره نفقه وګټه. د موسی علیه السلام په صحیفو کې بیا چیش راغلی وه ابو ذر غفاري فرمایي چې ما عرض وکړي چې یا رسول الله د موسی علیه السلام په صحیفو کې بیا څنګه خبرې وې وایي نبی کریم علیه السلام راته وفرمایل کانت عبرن کلها ټول عبرتونه وه ټول عبرتونه وه. یو څو کلمې نبی کریم علیه السلام ابو ذر غفاري سب ته ذکر کړې د موسی علیه السلام په صحیفو کې راغلی وه الله فرمایي زه تعجب کوم پر هغه سړي چې د مرګ یقین لري او بیا څنګه خوشاله ګرځي. دا خبره ده څنګه ملګری ولاړ یارام لاړ اوس مجلس کې نست. حدیث شریف کې راځي اذكروا هاذم اللذات چې کله ډیره خوشحالي در پیښ شول هغه شی آیات کې چې لذت ختمي وي چیشته وه هو الموت مرګ چې هر څونه انسان خوشحالي چې ور دي مرګ آیات کې گردن شی ولاړ چرشانه وي گردن شی در خراب گردن شی خراب یا چیشته هغه مرګ دی مرګ. یا زما تعجب دی پر هغه سړي چې پر تقدیر ایمان لري او بیا هم عاجز او درمانده او غمجنه ګرځي. دا اوس یو نفر دست راتلم دلته زنګیرو پر لار یو یو دواره ته وکړه د جمعې ورځ ده داسې کارونه خراب دي داسې مشکله مرسی د پر دواړو ستر دا خبره ده نه پېژنم څوک. زما تعجب دی پر هغه سړي چې پر تقدیر ایمان لري چې هر څه د الله له طرف به مقرر ده که یوه ګولۍ که دوې ګولۍ بیا هم دی عاجز او درمانده او غمجنه ګرځي چې ولا کارونه خراب دي او بابا چی کار خراب. ابو هریره سا په یو پټو کې ژوند ترسره ابو هریره سا وایي ما یو قمیص درلودی چې لاندې به مې کش کې دا خوابله څه شول چې راپورته به مې کې پښې او زنګنونه بلد شول هغو الله راضي او موږ څه په پرتمانونه دي راضي کړي داسې غټ حساب و کتاب روان دي چې خپله به حیران شي. دا دعا او زما تعجب دی پر هغه سړي چې د دنیا او د دې انقلابات ویني دا دی لس کاله به بچای د اختر سره وروسته بځي پنځه کاله به بچای بیا به دا داوی او جنجالونه یې بیا بځي. زما تعجب دی پر هغه سړي چې دنیا او د دې انقلابات او د خلق عروج او نزول ویني بیا هم پر دنیا باندې اطمینان کوي چې بس دنیا ده او دنیا ده اطمینان چیرې دی ولاړه چیرې دی. څلورمه خبر د موسی علیه السلام په صحیفو کې راغلی و زما تعجب پر هغه سړي دی چې د آخرت پر حساب باندې یقین لري چې وکړي زما سره حساب کیږي بیا هم عمل نه کوي روژې نه نیسي تراوی نه کوي سرسایه نه ادا کوي زکات نور کی او د آخرت یقین هم لري. ابو ذر غفاري فرمایي چې ما د نبی کریم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په دې صحیفو کې تا ته په راتلونکي وخت کې یو شی شته که نشته نو دوی وفرمیل چې وکړي دغه آیت دی قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى پدی امت کې هغه سړی کامیاب وسو چې ځان یې پاکي او د الله نوم یې یاد کړي لمونځ یې وکړي مطلب د الله عبادت یې وکړي. بس ته خبرې به دې وسوري الله پاک جل شانه دې د عمل توفیق را نصیب کړي او اخر دعوانا الحمد.